واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سرداریم دا د امریکا جغ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سوه لومړی به د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو دا زه خل خانم په وسلو کې د طالبانو د حکومت افغانانو او لویدیز ډیپلوماټانو ترمنځ د خبرو پرون دوام ورزبه دیک شنبه پر ورځ طالبانو 15 کسیس پلاوی لزینو افغانانو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د جنو او شوزو د حقوقو د خوندیتوب په اړه خبري وکړه د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر له ناروی څخه مننه وکړه چې دا فرصت یې ورته برابر کړ چې له نړۍ سره خبرو تکشینی هغه خبرګانو ته وویل چې له دا ډول غونډو دوی له افغانستان سره د بشري تعلیمي او روغتیا په برخو کې مرسته ترسره کولای شي لدی خبر ورسره د افغانستان لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت له خوا د جنو شوزو او بشري حقوقو په برخه کې ټاکل سی بیا استازي رینا اميري د ناروی غونډه په افغانستان کې د بشري او شوزو د حقوقو په اړه د خبرو لپاره یو شف فرصت وبله هغه اميري په خپل ټوئیټر باندې کې په افغانستان کې دننه د دې ډول غونډو د دوام غوښتنه کړې د جرمني چانسلر د دوشنبه پر ورځ ویلي کماسکو په اوکرين برید وکړي نو لویدزو هیوادونو ته به ډیر لوی بیا ادا کړي هغه د غیلان په داسیال کې کړي چې د کیف او د ماسکو چارواکي په پاریس کې غونډه کوي او مخ په ځیدونکو کې کړکېش پاړه به باس وکړي د جرمني چانسلر اوف شاتلس د امریکا او اروپای هیوادونو د مشرانو سره د ټلیفوني خبرو ورسته ویل د څو هیوادونو مشرانو چې امریکا متحده ایالات برتانیا او جرمني هم پکې شامل ده په دې کاني سیمي چې دوی د روسي له خوا د کړکېش د کمولو لپاره ښکاره اقدامات لیدل غواړي بلې خوا د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن د اروپای مشرانو سره د ټلیفوني خبرو ورسته ویل چې د اوکرين په سرت د روسي پوځي خطر پاړه ټول په یو خپل دي جمهور رئیس بایدن د اروپای مشرانو او د ناتو سازمان سره د یو ویډیوي کانفرنس ورسته خبرېرانو ته ویل چې دا یو ډیره په زړه پوري غونډه وه او د ټولو اروپای مشرانو ترمنځ په دې خبرې اتفاق موجود دی په پاکستان کې د دوشنبه په ورځ عائشہ ملک د غیوا د ستري محکمې غړي په توګه لوړ وکړه دا د پاکستان په تاریخ کې لومړی قاضي ده چې د ستري محکمې غړي کیږي دا غې د لوړی مراسم په ټلویزیون باندې ژوندۍ شوتل کېدل عائشہ ملک به اوس د پاکستان د ستري محکمې له 15 نورو نارینه او قاضیانو سره ګډ کار کوي تیر کال ستري محکمې ته دا غې د غړي توپ وړاندیز رد شوی وو د پاکستان د عدلیه کمیسون چې د قاضیانو د پرمختګ په اړه پریکړه کوي دا غیر غړی تو برت کړی وو په پاکستان کې د شوزو د حکومت یو شمیر مدافعانو په ستره محکمه کې دا غیر ګمارل ستایل دي عائشہ ملک د امریکا د متحده ایالاتونو د هاروارد پونتون کې لوړی زده کړی کړی دي کردیز واکونو د دوشنبه پر ورځ د سوریې په شمال ختیځ کې د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو پر ضد د برت کولو تیاری نیولې دي د اسلامي دولت وسلوالو تیرونی په دغه سیمه کې په یوې بندیخانه برت وکړ او دا سیویره موجود ده چې سلګونه کم عمر بندیان یې رمل نیولې دي پنځه ورځې مخکې د سوریې په اسکا شهر کې د داعش ډلې د بندي جنگیالو د خلاصون لپاره د دې ډلې وسلوالو په یو زندان ډېر زبرد وکړ د زندان ساتونکو کورد پوزیانو چې د امریکا ملاتړ ورسره دي په بریدګرو باندې عملیات وکړل د سوریې د وضعیت یو څارونکو ډلې چې مرکز یې لندن کې دی ویل دي چې دغه بندي خانه لا هم د اسلامي دولت د وسلوالو په کنټرول کې ده د کردیز واکونو او داعش یا اسلامي دولت ترمنځ پنښتو کې د یک شنبه تبرزي پوری د وجلسو کسانو شمیر یو څل شپږ دی شته پورته سوی دي ایران د دوشنبه په ورځ په لومړي ځل ویلي چې د 2015 کال د اټومي موافقه په اړه د امریکا سره راسن خبرو ته تیار دی تهران له تیر کال راځي د نړۍ ځواکمن هیوادونو چې له هم د دې تړون برخه دي په بیانا کې خبري اترې کوي په 2015 میلادي کال کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ اټومي تړون لاسلیک شو چې له مخې ته د ایران د اټومي اهدافو د محدودولو په بدل کې پر ایران نړیوال بندیزونه لګې شول په 2013 کال کې کله چې د متحده ایالاتونو په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په یو ارخیز ډول واشنگتن لدی تړون څخه وست او پر تهران یې سخت بندیزونه بیا ولګول د اټومي تړون د بشپړ ختمېدو له خطر سره مخ شو د 2015 کال د اټومي تړون د بیا رژوندۍ کولو هڅې چې تیر کال بیا پیل شوې مګر په ایران کې د نوي او ډیر محافظه کار حکومت پر اتلو سره په دې خبرو کې د 15 میاشتو ځنډ راغی په وینا کې د خبرو اصلي هدف دا دی چې امریکا بیرته تړون ته راوګرځول شي او پر تهران بندیزونه لري کړي چې ایران دې تړون ته بشپړه پابندی بیا پیل کړی د ایران د ریز لمخې داو چې اټومي خبرو ته د بیرته راګرځیدو لپاره دی امریکا دی اول خپل تګلار بدل کړی او د امریکا متحده ایالاتونو د دوشنبه پر ورځ په سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو د هوتیانو بریدونه غندې دي او ویل دي چې داسې بدی پیشي دا جنگ پر خبرې سي د دوشنبه په ورځ د امریکا په مرسته د متحدو عربی اماراتو په پلازمینی په ابو ظبي وارسوي توغندۍ خونڅا کړل شوې او د یمن سره ته نږدې په سعودي عربستان کې وارسوي توغندۍ دوه تنه زخمي کړل. د امریکا مرکزی کمانډانۍ په یو بیان کې ویل دي چې د هغوی ځواکونو د متحدو عربي اماراتو د ځواکونو سره په ګډې هڅې ابو ظبي ته نږدې د الدفاره په هوایي ډګر د توغول شوو توغندیو مخه نیولي. اوسي هغیان چې ایران یې ملاتړ کوي دغه نوی برید په داسې حال کې سوی چې تېره اونۍ په متحده عربي اماراتو کې درې تنه د ډرون او د توغندیو په بریدونو کې ووژل شول. د اوسي هغیانو د برید په ځواب کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په یمن کې د دې هغې ډلې په مرکزونو هوایي بریدونه ډېر کړي دي. دا خبرونه شتاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب او د امریکا ژغ سرمخاله لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واورئ. لومړی به دا راپورټ واوري چې د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې هر ورځ په اوسط ډول 20,000 کسان د کورونا په وړاندې واکسین اخلي. دغه وزارت چارواکي وایي چې تر اوسه 1.6 میلیونه کسانو د کورونا واکسین اخیستې چې 3.5 میلیونه یې په تیرو 5 میاشتو کې د کورونا واکسین اخیستې دي. په دې باره کې د کابل څخه اکرام شینواری راپورټ لري.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس په وړاندې د واکسین بهیر ډېر ښه پر مخ روان دی او هره ورځ په دغه هیواد کې په اوسط ډول 20,000 کسان د کورونا وایرس په وړاندې واکسین کیږي. د دغه وزارت وایان ډاکټر جاوید حجیر امریکا غږ راډیو سره په مرکه کې ویل چې اوس مهال په افغانستان کې د کورونا وایرس درې ډوله واکسین چې د جانسن اینډ جانسن، استرازینیکا او په چین کې تولید شوی سینوفارم واکسین پکې شامل دي خلکو ته تطبیق کیږي.
از زمان شروع پروسه واکسین تا الحال
ډاکټر حجیر د واکسین د بهیر له پیل څخه تر اوسه پورې 1,600,000 کسانو د کورونا وایرس په وړاندې واکسین اخیستی دی چې د اسلامي امارت د راتلو څخه تر اوسه شاوخوا 3,500,000 کسانو واکسین اخیستی دی. د واکسین بهیر په ښه ډول روان دی، خو ډاکټر راجیر دا ونویل چې په دغه شمېر کې څومره کسانو یو ځل او څومره نورو دوه ځلې واکسین اخیستی دی. د کورونا وایرس د جانسن اینډ جانسن امریکایي شرکت لخوا د تولید شوي واکسین پرته چې یو ځل خلکو ته تطبیق کیږي، د کورونا د وایرس پاتې دوه نورې بڼې د بدن د بشپړ معافیت لپاره دوه ځلې خلکو ته تطبیق کیږي. ډاکټر حجیر ویل چې په ټولو 4 ولایتونو کې د 1,050 مرکزونو له لارې چې 1,050 یوازې په کابل کې دي خلکو ته واکسین تطبیق کیږي، چې اوس مهال په اوسط ډول 20,000 کسان هر ورځ د کورونا وایرس په وړاندې واکسین کیږي. په افغانستان کې د تیر 2023 میلادي کال د اپریل په نیمایي کې د کورونا وایرس په وړاندې د واکسین تطبیق بهیر پیل شوی دی. ډاکټر حجیر په افغانستان کې د کورونا وایرس د پیښو په اړه ویل چې په دغه هیواد کې د کورونا د وایرس د خپرېدو راهیسې تر اوسه پورې 803 او 3,640 مشکوک کسان مینه شوي چې له ډلې 1,950 او 4,980 تنو معنی مثبتې ختلي وي، او تر اوسه په افغانستان کې د دغې ناروغۍ له امله 1,303 تنه مړه شوي دي.
په زمان ما آمدن امارت اسلامي افغانستان ته الحال
ډاکټر حجري ویل د اسلامي امارت وروسته تر اوسه پورې 1,090 او 1,080 مشکوک کسان مینه شوي چې د 1,090 کسانو معنی مثبتې وي، 4,080 تنه مړه شوي او 3,520 تنه بیرته د دغې ناروغۍ خشوی دي. اوس مهال په افغانستان کې د نړیوالو مرسته کوونکو په مرسته د کورونا د وایرس د درملنې 15 روغتونونه فعالیت کوي. خدای مې روغتیا وزارت وایي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې رسیب او روغتیا نړیوالې ادارې WHO ورسره ژمنه کړې چې د څو نورو روغتونونو د چلولو لپاره به امکانات برابر کړي. د اګست په 15مه وخت د طالبانو د اسلامي امارت د رسیدلو وروسته نړیوال بانک او اروپایي ټولنې چې افغانستان کې د کورونا وایرس د درملنې د روغتونونو لپاره مالي ملاتړ برابرو خپل مرستې بندې کړې. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د مرسته کوونکو موسسو سره په خبرو بوخته تر څو د کورونا وایرس د درملنې ټولو روغتونونو ته مالي ملاتړ برابر کړي. دا وزارت وایي چې د نړیوالو موسسو د ملاتړ پرته یې هڅه کړې چې د نورو روغتونونو تر څنګ د کورونا د وایرس د درملنې د روغتونونو دروازې هم پرانستې وساتي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د طالبانو د پلاوي د ناروې د حکومت او څو متحدو هیوادونو د استازو ترمنځ خبرې اترې د یک شنبه په ورځ پیل شوې.
په دې درو ورځنیو خبرو کې به په افغانستان کې په بشري وضعیت، د میرمنو د حقونو او همشموله حکومت په شمول په مهمو موضوعګانو بحث وسی. نور تفصیل
په افغانستان کې د بشري حالت خرابېدو ته په کتو د امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو د هیئت د ناروې د چارواکو او د افغانستان د مدني ټولنې د غړو ترمنځ خبرې د ناروې په اوسلو ښار کې پیل شوې دي. د دغو خبرو په لومړۍ ورځ به د طالبانو استازي له هغو میرمنو سره چې له افغانستان او نورو هیوادونو بلل شوي مجلس وکړي. طالبانو هیله څرګنده کړې چې دا له لاسته راوړنو یو ډک سفر وي.
غوښتنې سي غربي نړۍ درلودلې د هغو د حل کېدو دپاره اسلامي امارت ګامونه اخیستي دي او زموږ هیله دا ده چې باید د ډیپلوماتیکې لارې نه د ټولو هیوادونو سره په هغه کې اروپایي هیوادونه او غرب په عموم کې خپلې اړیکې ورسره ډېر پیاوړې او قوي کړو او هغه د جنګ فضا سي مخکې حاکم او هغه په سوله ییز حالت باندې واړو.
د ناروې د بهرنی چارو وزیر د رواني اونۍ په پیل کې دغه درې ورځنۍ غونډې د اعلانولو پر مهال ټینګار وکړ چې دا غونډه په رسمیت د طالبانو د پیژندلو معنا نه لري، خو هغه زیاته کړه دا غوره ده له هغو کسانو سره بحث وشي چې پر افغانستان واکمن دي. په دې غونډه کې به په ډېر احتمال سره په افغانستان کې د میرمنو او نجونو د حقونو او د نورو قومي او مذهبي اقلیتي ډلو سره د واک د ویش په اړه له طالبانو څخه د لویدیځ د مکررو غوښتنو په اړه بحث وشي. په افغانستان کې اروپایي اتحادیه وایي د مشخصو شرایطو پوره کولو وروسته به طالبان په رسمیت وپیژني.
د رسمیت پیژندلو لپاره کوم مشخص شرایط نشته، خو یو شمیر پالیسۍ موجود دي چې اروپایي اتحادیه او ګڼ شمیر نور هیوادونه غواړي چې باید عملي شي. موږ فکر کوو چې دا د افغانستان د خلکو په ګټه دي. لومړی اقدام هغو افغانانو ته د خوندي لارې برابرول دي چې اسناد په لاس کې لري او غواړي له هیواد څخه ووځي. دویم د ټول شموله حکومت جوړول دي. زموږ مطلب دا دی چې د حکومت غړي باید ټول طالبان ونه اوسي.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت په ویل امیه کې راغلی چې د افغانستان لپاره د امریکا د خاصه سازي ټاماس ویس په مشرۍ پلاوی به د داسې سیاسي جوړښت په څرنګوالي بحث وکړي چې عاجلو انساني او اقتصادي کړکیچونو، امنیتي اندېښنو، بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او میرمنو زده کړو ته پکې ځواب وویل شي. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي طالبان به په دې غونډه کې د کنګل شویو پیسو د ازادېدو او له تور لیست څخه د خپلو غړو د نمونو د لرې کېدو په شان غوښتنې ولري، خو هغوی زیاتوي چې نړۍ به هم له طالبانو خپلې مشخصې غوښتنې ولري.
د طالبانو نه غوښتنه دا ده چې دوی د داسې حکومت معرفي کړي چې په هغه کې هم د ښځو حقوق خوندي وي او هم د اقلیتونو او هم د تعلیم په برخه کې د ښځو دپاره او د نجونو دپاره دغه زمینه او فرصت مساعد شي.
دا په اګست میاشت کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته لومړی ځل دی چې طالب چارواکي په اروپا کې رسمي غونډه کوي. طالبانو له دې وړاندې روسیې، ایران، قطر، پاکستان، چین او ترکمنستان ته سفرونه کړي دي. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
قدرمنو اوریدونکو، د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په کم دیویټ کې د اوکراین په وړاندې د روسیې د پرله پسې تیریو په اړه د خپل ملي امنیت لکارې ډلې سره مجلس کړی دی. امریکا ژغته د اوکراین حکومت کې ځینو سرچینو دا هم ویلي چې امریکا هلته د خپل سفارت څخه د کارکونکو په ایستلو هم فکر کوي.
سپینو مانے وای ولسمشر بایدن ته د اوکراین په پولا د روسیې ازواکونه د پوجي عملیاتو او د ډیپلوماسي د لارې د کډکچنی وزې د خکولو په اړه معلومات ورکړلې شوې دي. سپینو مانے زیاتوي چې لملګرو سره په ګډه د روسیې د مخنیوي لپاره د ګامونو په ګډون اوکراین ته د امنیتي مرستو په رسولو هم خبرې شوې دي. ولسمشر بایدن یو ځل بیا ویلي که روسیا په اوکراین نور تیرې کوي نو امریکا د خپل ملګرو سره په ګډه د روسیې پر ضد چټک او سخت ګامونه اخلي. د امریکا غږ ته د اوکراین حکومتي سرچینو دا هم تایید کړي چې امریکا هلته د خپل سفارت نه د غیر ضروري مامورینو په وستلو فکر کوي. لبلی خوا برتانیا په کریملین تور لګوي چې په اوکراین کې کوم روس پلوه مشر ته حکومت ورکول غواړي. برتانیا زیاتوي چې د روسیې استخباراتي ادارې د اوکراین یو شمیر پخوانی سیاست مدارانو سره په اوکراین باندې د حملې د پلانونو په اړه په اړیکې کې دي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت د دغه تور په اړه د ثبوت ورکولو نه انکار کړي. د وزارت مرستیال ډومینیک راو په روسیې د بندیزونو خبره کوي.
زه پر ډاډ سره فکر کوم چې مالی بندیزونه په پام کې دي او دا هغه څه دي چې له مهمو ملګرو سره یې په همغږۍ موږ سرته رسو.
د برتانیې پخوانی صدر اعظم ګارډن برن هم په ولسمشر پوتن تور لګولې چې د اوکراین په اړه غیر منطقي غوښتنې کوي او لویدیز لپاره کار د چې مخې ته کلک ودرېږي.
موږ ته معلومه ده چې د هغه غوښتنې بیخي عقل نه مني. هغه غواړي چې د ناټو له غړو هیوادونو د وسلې لرې کړی شي. هغه نه غواړي چې سویډن او فنلینډ کله هم د ناټو غړي وي. هغه وایي د ناټو هیوادونه به نور ملکونه ائتلاف ته نه راګډوي. دا نو غیر منطقي غوښتنی دي.
د اوکراین د زیاتیدونکو شخړې تر څنګ په یاد هیواد کې د امریکا سفارت ویلي چې کیف ته د 200 ملیون ډالر د ارزښت لومړی امنیتي توکي رسیدلې دي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
د فراه په ولایت کې واکسین کوونکي وایي د ګوزان زد واکسین په وړاندې ناسمو باورونو یو شمېر کورنۍ د واکسین څخه انکار ته هڅولي. په ورته مهال کې د فراه ټولنیز فعالان بیا د دغه ډول ناسمو باورونو سرچینو د نیمګړې مبارزې پایله بولي او له چارواکو غواړي تر څو د عامه پوهاوي هڅې ګړندې کړي. نور حال د نقیب الله نیکمل
په فرا کې یو شمیر واکسین کوونکي چې د کور په کور او ګرځنده کمپاین په برخه کې وژده مخینه لري وایي لدا سي ډيري مندو پلرونو او د کورونیو لنور او مشرانو سره مخ شوی یو چې د ناسمو باورونو لمخې د ماشومانو ګزنځد واکسین لپاره چمتووالی نه لري. د دوی په وینا انکاري کورنۍ د خپل دی ډول دریز لپاره بیلا بیل دلایل وړاندې کوي چې ټول علمی او روغتیاي اساس نه لري. عبدالشکور د فرا یو تن واکسین کوونکي چې د شهر ولسوالیو د لوی لارې په سر ولاړ او ترڅنګ د ګرځنده کمپاین د کلونو تجربه لري وای یو شمیر کسان د ډیر ټینګار سره سره حاضر نه دي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
چې لاس ورکو د خلکو ته یا شز دي یا نر دي چې واکسین ورکو یا نه دیریږي یا بده خبرې مشتکی یا واکسین خراب دي. په دا یخ کې ولاړ وساره زو رو بجو تر دی و بجو ولاړ یو سیسم دغه موږ سره کومک وکي و درې مشته چې موږ د کوچنیان ته واکسین ورکو.
لدی سره هم حاله ټولنیز فعالان وای چې د ګوزان زد واکسین په وړاندې ناسم باورونه ټولنیز ریشي لري او لاملي علمی او روغتیاي معلومات تنه لاسرسی دی. په فرا کې ټولنیز فعال عبدالروف اعتمادي وایي مختلف لاملونه شتون لري چې یو شمیر لا هم د یوې مهمې او ژغورن کې کړنې په وړاندې منفي باور لري.
بعد مرغه څخه هغه کسان چې خپل ماشومان نه واکسینوي یو ځینی علت دا دی چې سواد نشته او د سواد ډیره کچه ټیټه ده. هلته منفي تبلیغات شوي دي او دغه منفي تبلیغات چې دي پر دې باندې اغیزه کړې ده. دوی ته باید عامه پوهاوی ورسیږي او دغه عامه پوهاوی دوی ته ډیر اړین کار دی. موږ د روغتیايي مسؤلینو څخه هیله ده چې عامه پوهاوی پروګرام
بل پلاو روغتیاي چارواکي د ګوزن زد واکسین په وړاندې یو شمیر کورونی انکار مني او هلي یو اساسي اړتیا بولي. د فراد عام روغتیا ریاست د کتلوي معافیت امیر واحد خان واحدي وایي دغه ډول ناسم باورونه د بي سوادي منفي تبلیغاتو او یو شمیر نور ننګونو څخه سرچینه اخلي او لټولو په ځانګړي ډول ديني عالمانو څخه دمرستي غوښتنه کوي.
ست تحصیل د ټول کشرانو څخه د معلومات د واکسین په مورد نه لري. په دې خاطر یو خبر او یی کی ټول ځاین منفي خبرې پخشیږي. نو موږ د ټولو علماو څخه خواهش کوم چې موږ سره همکاري وکړي خصوصا د پولیو د تطبیق په خاطر عوارض جانبي د مرض په تاینه خاصه یو کوچنی مرسیږي د هم د پاره فلجي موږ سره همکاري وکړي دا چې وکولای شي دا ټول کوچنی چې وجد شرایط ورته واکسین ولګو.
دا په داسې حال کې ده چې د ناسمو باورونو په شمول د یو شمیر نورو ننګونو پر بنسټ د فرا په لری پروتوسیمو کې ډیری ماشومان له واکسین څخه محروم پاتې شوي دي.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه دوام ورکوه. افغان میرمنې د طالبانو له واکمنې دوره وروسته د افغانستان د نارینه وو پشان د کار او عاید له کموالي او نشتوالي شکایت کوي. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبه په ورځ د کار نړیوال سازمان ویلي د 2020 کال په دریمه روبه کې د افغان میرمنو د استخدام په کچه کې 14% کموالی راغلی. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
په کابل کې د خیاطۍ په یو کوچني ورکشاپ کې نوښکلن افغان سوداګره سهیل نوري په تیرو څو میاشتو کې د خپل کاري ځواک کمیدو ته حیرانه ده. هغه دا وخت ډېر شتنه کارګر لري. څو میاشتې وړاندې مخکې له دې چې د طالبانو اګست په میاشت کې واک ترلاسه کړو، هغه د اتیاو نه زیات کسان چې اکثر یې ښځې وي د کالیو د جوړولو په دریو بیلابیلو ورکشاپونو کې ګمارلې وي.
اوس مهال مونږ دیش کارګر لرو. کله نه چې طالبان وخت رسیدلی کار ډیر کم شوی دی. خو به مونږ دومره ډیر کارګران لرل لکه بیلابیل ډول قراردادونه به مو لرل. خو په اسانۍ سره به مو ټول تماشا کولی شو، اما اوس مهال هیڅ قراردادونه نشته.
د افغانستان اقتصاد په جوړ بحران کې دی. دغه ملک په میلیارډونو ډالر مرستې او زیرمې کنګل شوی او عام خلک حتی د اساسي ضرورتونو لپاره پیسې نه لري.
سابق مزیت کار داشتیم.
یوازینی دلیل چې زه غواړم د کالای جوړولو د ورکشاپ ته دوام ورکړم دا دی چې د سلګونو خلکو ژوند به مونږ پورې تړلې دي او ټول بی وزله خلک دي، او زه هم غواړم چې خځې کار کول ته وهڅوم او خپل عاید خپل کورنۍ ته ورسوي.
طالبان وایي د بی وزله خلکو ته د دوی د اسلامي شریعت تفسیر سره سم د کار اجازه ورکړي. په تیرو دوو لسیزو کې چې د ښځو د حقوقو په برخه کې کومې کامیابۍ ترلاسه شوې وي، هغه اوس د منځه پتللو دي، او په دې اونۍ کې د نړیوالو حقوقو کارپوهانو او کارګرانو سازمانونو رپورټونو د ښځو د کارونو په برخه کې او عام ځایونو ته د لاسرسي په اړه یو ناهیلوونکی انځور وړاندې کړی دی.
د طالبانو اسلامي امارات زیاتره بندیزونه په میرمنو لګول شوې دي. زه د اماراتونه خاص کوم چې کم تر کمه ښځو ته د دې اجازه ورکړي چې کار ته دوام ورکړي.
د افغانستان لپاره د کار نړیوال سازمان ILO د جنوري په 19 په یو رپورټ کې ویلي چې د 2020 کال په دریمه ربه کې د افغان میرمنو د کار کچه 14% اټکل شوې وه، چې دغه د نارینه په پرتله 6% کمواله ښایي.
اکثر زمون کورنۍ زمون د خوندیتوب په اړه اندېښمنې دي. کله چې مونږ په خپل وخت کور ته نه رسیږو، دوی مونږ ته پر لپسې زنګونه وهي، مګر مونږ ټول کار ته دوام ورکوو ځکه چې مونږ اقتصادي ستونزې لرو.
دلته ټولې کارګرانې د خپلې کورنۍ لپاره روزي ګټي.
زما میاشتنی عاید شاوخوا 1000 افغانۍ یعنی 10 ډالره دی، او زه په خپله کورنۍ کې یوازنی کس یم چې کار کوم. له بده مرغه له هغه وخته چې طالبان واک رسیدلی هیڅ عاید نشته.
که څه هم اقتصادي بحران ټول هیواد ته زیان رسوي، ځینې ادارې وړاندوینې کوي چې دا به په راتلونکي میاشتو کې نږدې ټول نفوس د نیستۍ سره مخامخ کړي او اغیزه به یې په میرمنو زیاته وشي.
قدرمن اوریدونکو، د دې اوسبه د امریکا ژغ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په ټوله نړۍ کې دیموکراتیک ارزښتونه او بشري حقوق د ګواښ لاندې دي. د بشري حقوقو مدافعین د مدني ټولنې د ډلو غړي خبر اعلان اوادي خلک چې غواړي د بیان د ازادۍ او د سولې زو غونډو د جوړولو له حقوقونه کار واخلې، د استبدادي مشرانو د تاوتریخوال نه د ډکو زپلو د کوخونو سره مخامخ دي. دغه فعالیت ته اجازه ورکوي چې نه یوازې بیل چالنج نه د بشري حقوقو د سرغړاوونو د قربانیانو خوشی کولو ته دوام ورکوي، مګر د امریکا ملي امنیت ته مستقل ګواښ هم مخامخ کوي. د ځپونکو سیاسي رژیمونو سره هیوادونه اکثره د اوږدې مودې لپاره بې ثباته وي، او دوی په سیمه ایزه او نړیواله سطح بې ثباتي صادروي. اکثره دغه رژیمونه د نورو هیوادونو سولې او امنیت ته ګواښي. د بشري حقوقو لپاره ملاتړ نه یوازې د امریکایي ارزښتونو سره برابر ده، بلکې د ثبات او سوکالۍ ملاتړ هم کوي. همدا علت ته چې د خزانه وزارت د بهرنیو چارو د وزارت سره په مشوره د سوری د هوایی قواو دوه لوړ رتبه سامانسبان چې د کیمیاوي وسلو په حملو کې د ملکیانو په وژلو کې دخیلو او د سوری په ځپونکو امنیتي او استخباراتي دستګاه کې درې لوړ رتبه سامانسبان د بندیزونو په لیست کې شامل کړل. هغه سازمانونه چې دوی ورسره ارتباط لري په سلګونو زره سورایان بندن کړي دي، په دوی کې هغه کسان هم شامل دي چې په سوله ییزه توګه یې بدلونونه غوښتل. برسیره پر دې د بشري حقوقو سازمانونو راپورټ ورکړی دی چې په سوریه کې لږ تر لږه 14,000 بندیان د شکنجې ورکولو په نتیجه کې وژل شوي دي. د بندیزونو په لیست کې د دغو کسان شاملېدل د سوریانو په خلاف د اسد د رژیم د سرغړون لپاره د حساب کتاب ورکولو په پیوړی کولو کې دا بل مهم اقدام دی. پر سیره پر دې د خزانه وزارت وو ایرانیان او د قانون د تطبیقولو په دوه مرکزونو چې د 2019 کال د نومبر په میاشت کې د احتجاجونو په ځپلو کې د دوی د رول لوبولو سره ارتباط لري بندیزونه ولګول. د خزانه وزارت د یوګانډا د نظامی استخباراتو په مشر عبدل کاندیهو باندې له بشري حقوقو نه د جدي سرغړونو په ارتباط بندیزونه هم اعلان کړل. د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن په ولیکل شو وینا کې دغه بندیزونه هر کله کړل په دې کې هغه کسان شامل دي چې په خوا ور باندې د اروپای اتحادې له خوا بندیزونه لګول شوی. د امریکا د متحدینو سره ډیر نږدې کوي زمنګ ګډه ژمنه مناکسوي چې د دیموکراسۍ د پیاوړي کولو او د بشري حقوقو د احترام لپاره مکړه ده. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویل امریکا ژمنه کړې ده چې دیموکراسي پیاوړې کوي او د هغه چا لپاره چې په درسته نړۍ کې له بشري حقوقو نه سرغړونې کوي حساب کتاب ورکول پیاوړې کوي. موږ به د دغو هیوادونو د خلکو او نورو سره خپل پیوستون ته دوام ورکو چې له بشري حقوقو نه سرغړونې او تاوتریخواله پکې دوام لري.
سید امریکا ژغ سر مقاله واورده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند کړ. دونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.